صدیق منصور انصاری، بسیار زیاد تشکر که از کابل به برنامه وصل شدین. همچنان محترم آقای نثار احمد شیرزی که تحلیلگر مسائل امنیتی هستین و همچنان از کسایی که به برنامه وصل شدن، از اونا هم یک جان تشکری میکنیم. امید کلگی است که از راه مسالمت آمیز موضوع یک طرفه شو و یک جنگ بزرگ نخیزم. بسیار زیاد تشکر میکنم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصر.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني ښوولې. ښاغلي بنټ نن جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتندوی ماموریت یونامه د هغه بیان پر تایید د دسمبر د 3 د راپورونو له مخې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي، پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یونامه پرون پنجشنبې په یو بیان کې ویلي وو، کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سه شنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي. یونامه ویلي، نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او دا سیاسي وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون رسما تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړی، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برید کې هغه تراګر په نښه شوي وو چې پاکستان ته یې ګواښ متوجه کړی و. خو ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دغه برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم په خپل لومړي اننګز کې تر دې دمه 528 منډې کړې دي او 8 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د زیمبابوې 2 لوبغاړي لا هم په میدان کې دي او دا لوبه لا هم روانه ده. تمه ده چې د زیمبابوې د لومړي اننګز یا پاڼې په پای ته رسیدو سره افغان لوبغاړي میدان ته کوز شي. دغه 15 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په کوربتو په بولاوایو کې د دسمبر له 16 پیل او د 13 پورې به روانه وي. تر دې وروسته به بیا دویمه ټیسټ لوبه هم وشي. افغان او زیمبابوې ټیمونه داسې وخت دا لوبې کړي دي چې د یو ورځنیو او شلو ورځو لوبو لړۍ دواړو افغان لوبغاړو ګټلې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي د دې ادارې د کار په بدل کې د نغدو پیسو ورکولو فعالیتونو 1,24,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه رامنځته کړي چې له دې لارې په روان 2023 کال کې د افغانستان کلیوالي اقتصاد ته 14.5 میلیون ډالر داخل شوي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي، کلیوالي ټولنې وده کوي ځکه د دوی له نغدو پیسو او هم د زیربناو له ښه کېدو ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو دغې مرستندوی ادارې پرون پر همدې پاڼه لیکلي وو چې په 2023 کال کې د اوبو د ذخیره کولو 2 میلیونه واړه او لوی ډنډونه، 2215 چک ډیمونه او د سیندونو د غاړو د کلکېدو په ګډون 8 کیلومتره کانالونه جوړ کړي دي. د دې ادارې په خبره دغه پانګونه له دې سره مرسته کوي چې تر ځمکې لاندې اوبه زیاتې، د اوبو خور سیستمونه ښه او په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت ښه کوي. د اسرائیل پاوز نن جمعه سهار وختي وویل د هوایی مدافع سیستمونه له یمن څخه یو توغول شوی توغنده مخته تر دې چې د اسرائیل خاورې ته ورسیږي شنډ کړ. ځواکونه ویلي دغه شنډ کړی شوی توغندي د ټوټو د راپریوتو له امله د احتمالي زیانو په خاطر د اسرائیل په څو مرکزي سیمو کې د خبرداري زنګونه ویل شوي. تر دې مخکې اسرائیلي جنگي جټ الوتکو پرون د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو د بریدونو په ځواب کې په یمن کې څو ځایونه په نښه کړل. د رسمي شمیرو له مخې د دغو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او له 30 زیات ټپیان شوي. د غزې د جګړې له پیل راهیسې د یمن حوثیانو پر اسرائیل د توغندیو او ډرون بریدونو ته دوام ورکړی. اسرائیل د ځوابي بریدونو په ترڅ کې په وروستیو هوایي بریدونو کې د صنعا د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د حوثیانو بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. او پر سوریه د واکمنو اسلام پالو او له قدرت د لری شوی ولسمشر بشار اسد د پلویانو ترمنځ دی وینخت په نتیجه کې څلور اسلام پالی وسلوال وجل شوی. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور لمخې بریتانیا میشته د سوریه د بشری حقوقو د سار ډلې ویلي د پیښپرون په دمشق کې غمال شوی چې د هیئت تحریر شام ډلې وسلوالو هڅه کوله د ډنګ شوی حکومت او چارواکي ونیسي. د راپور لمخې دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی په خپل سری احکام او د زرګونو بندیانو په اعدامولو تورن دی. د هیئت تحریر شام ډلې وسلوالو د رواني میاشتې په لومړیو کې د بشار اسد د رژیم نسکور کړ. د تازه راپورونو لمخې په سوریه کې حاکم د هیئت تحریر شام ډلې ځواکونو په ځینو ښارونو کې له علویانو سره چې د پخواني ولسمشر بشار اسد پلویان هم پکې شته نښتې پیل کړي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان د حکومت د هغه ضرب العجل پرانیږدې کېدو چې د ډسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي.
افغانان کشکړ کېږي نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کېږي. ستې ستونزې همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړی شي چې دوی تاسو باید ان او سي کارت ولرې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته شي. په کندهار کې یوې بېوزلې ښځې ازادي راډیو ته ویلي
کونډه ښځه یم، مثال اتمی اولادونه چې زه د بل د کور کالي مینځم، زه د بل د کور کارونه کوم، تشنابونه مینځم، مثال دغه نه لرم په کور کې چې زه ډوډۍ پرانیسم یا یو شی پرانیسم.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشیني ښوولې ده. د پکتیا ولایت د مرکز څخه به هم تاسو ته یو رپورټ درکړو چې هلته د IRC او ځینو نورو ماسو په مرسته باندې شاوخوا دیارلسو بېوزلو کورنیو باندې چې ډېری معیوبین دي نغدي مرستې ویشل شوي دي.
موږ معیوبین خو داسې خلک چې تیار ته پراته یو، بس راکی دی تیار به خورو، موږ کوم بل کار مار نه نو دي کوم بل خو بیا دې د کور ودانې چې په حال دغه مرستې دغه یو څه لاسنیوي دي موږ وکړو دا تر څو پر هغه بیا خدای مهربانه ده بیا به یو لار.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د پاکستان حکومت د هغه ضرب العجل پرانیږدې کېدو چې د ډسمبر له 1 اخوا به د ان او سي پرته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. دوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له هڅو سره سره یې لا تر اوسه د ان او سي عدم مسؤلیت سند نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي له اسنادو پرته افغانان دي له اسلام آباده ووزیم. تفصیل په دغه رپورټ کې
په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو په دوام د پاکستان د حکومت هغه ضرب العجل چې د ډسمبر له 1 وروسته به د انوسی پرته افغان کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړل شي د افغان کډوالو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت اعلان شوی ضرب العجل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې، خو له هڅو سره سره لا هم د انوسی یا عدم مسؤلیت سندونه نه دي ترلاسه کړي. د اسلام آباد په فیصل خارګوډي کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه د اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
که چیرې یو مسله پیدا شي دوی خپل منځي اختلافات البته د پاکستان د حکومت او ګوندونو ترمنځ په خواشینۍ سره چې په دې کې بیا افغانان کش کړل کېږي نو همیشه دوی ته په یو ډول نه یو ډول ستونزې پیدا کېږي. ستې ستونزه همدغه ده چې افغانان دوی ته مجبور کړل شوي چې دوی تاسو باید ان او سي کارت ولرې او وروسته له دې که غواړئ په اسلام آباد کې ژوند وکړئ نو باید تاسو ان او سي کارت واخلئ سره دې چې دوی پولیس رجستریشن لري او هغه کوم موارد چې پولیس ته اړتیا ده هغه په پولیس رجستریشن کې شته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال سمیع الله بیا وایي چې د یونوسی سند د ورکړې د بهیر په اړه افغان کډوالو سره ډیر معلومات نه لري شریک شوي.
روان تا به حال دقیق نیست که تنها
دغه بهیر لا تر اوسه دقیق نه دی چې یوازې د ویزو لرونکو کسان یا هم د کورونی ټول غړي دغه سند ترلاسه کولای شي. په دې اړه کړنلاره او پالیسی معلومه نه ده. له هغې وروسته چې اعلان سوی نور موږ څه نه دي اورېدلي.
خو په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال امید چې بیا د دغه سند د اخیستو لپاره یې اړوند د مرجع ته مراجعه کړې وایي.
دوه ورځې وړاندې لاړم اسلام آباد ته جی 11 ته جی 11 یا جی 12 کومه سیمه چې دلته د دوی یو دفتر دی همدا د اینوسی خدمتونه وړاندې کوي. هم د دې د جوړولو لپاره لاړم هلته دومره ګڼه ګوڼه راشو چې د څو ساعتونو انتظار وروسته هم موږ ته نوبت راونه رسیده. د څوک چې ویزا او پاسپورټ ولوي ولې باید دومره په عذاب شي.
امید وایي د یاد سند د اخیستو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اړوند د ډیپټي کمشنر یا د مرستیال کمشنر دفتر چې د اسلام آباد په جی یو سیمه کې موقعیت لري باید مراجعه وشي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال په داسې حال کې دا اندېښنې او څرګندونې لري چې دوه ورځې وړاندې د چهارشنبې په ورځ د جدې په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته یو ځل بیا ویلي چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووزي. نخوی دغه شان زیاته کړې که افغان کډوال غواړي په اسلام آباد کې اوسېږي باید تر ټاکلې مودې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت د یونوسی سند واخلي. د یادونې ده چې په لومړي ځل د یونوسی سندونو د اخیستلو اعلان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې د تیرې نومبر میاشتې په وروستیو کې د پاکستان د پخواني صدراعظم عمران خان چې اوس په زندان کې دی د پلویانو په لاریون کې د افغانانو د نیولو له ادعا سره هممهاله کړی و.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون پنځمه د 29 کلنۍ په عمر ومړ. د هند حکومت لنن څخه د ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړي او اوس سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله مننه استاد زیسه. منموهن سنگ چې له 2004 نه تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده 29 کلنۍ په عمر پرون پنځمه د نوې دیلی په یو روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یو اعلامیه کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به وو ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامیې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغه جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند کرکټ ملي لوبډله چې د استرالیا په میلبورن کې د دې هیواد له ملي لوبډلې سره ټیسټ لوبه کوي. نن جمعه داسې مهال د لوبې ډګر ته ووته چې لوبغاړو یې په لاسونو تورې پټې تړلې وې تر څو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبې په سهار د یو ساعت لپاره په نوې ډیلي کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي او بخې یوړل شي تر څو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولېږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهورو مشرانو یې له لاسه ورکړ. په عین حال کې اندیرا سنوی بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته یې عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته پرانیست. انډین اکسپرس ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې 10 کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزی د منموهن سنگ پر ملینې د ژورې خواشنۍ څرګندولو ترڅنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بللی او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. د منموهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نوې ډیلي له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګو اړیکو ترڅنګ په زرګونو افغان محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او همې په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا $3 میلیارد مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. منموهن سنگ چې یو ټکنوکراتو د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې د مهم رول په خاطر ستایل کیږي، خو دوهمه دوره یې له فساد، لویو رسوایو، ورو ودې او لوړ انفلاسیون سره ملاوه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلې زیږیدلې د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې و ترڅو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماسترۍ پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستې. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دنده ترسره کړي. د هند مرکزی بانک د رئیس او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړي دي. نوموړي همدارنګه د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالاتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ ترڅو د اټومي انرژۍ پر مټ د انرژۍ په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې ممکن په افغانستان کې د خوړو یا خوراکي موادو د کمښت ستونزه لا پسې زیات شي. یادې ادارې ویلي د اټکلونو لمخې په ژمي کې به د ورخت کچه له متوسطې اندازې کمه وي او تر پسرلي پورې به دوام وکړي چې دا په را روان کال کې د حاصلاتو په کمیدو باندې ډیر اغیز کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ وایي خپل ماشومانو لپاره خواړه نه لري. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی او هوا ورځ تر بلې مخ په سړېدو ده، ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف په دې هیواد کې د خوړو د نخوندیتوب د خطر د زیاتېدو خبرداری ورکړی. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب خطر به لا زیات شي، ځکه وړاندوینه کېږي چې د لانینه شرایط د 2024 له دسمبر څخه د 2025 تر فبروري پورې دوام وکړي. داوا پیژندنې نړیوال سازمان یا WMO د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې لانینه هغه طبیعي اقلیمي پدیده ده چې په هر 3 تر 5 کلونو کې یو ځل رامنځته کیږي، چې له امله یې په مرکزي او ختیځ مرکزي استوایي پسیفیک کې د سمندر د سطحې تودوخه په دوره‌ای ډول یخ وهي. یونیسف ویلي چې د دې اقلیمي پدیدې له امله به د 2024 او 2025 کلونو ترمنځ د ژمي په موسم کې د مجموعي اورښت کچه له اوسط څخه ټیټه وي او تمه کیږي چې دا شرایط د 2025 کال د پسرلي فصل تر پایه پورې دوام وکړي. یونیسف د خوړو د ناامنۍ د احتمالي زیاتېدو ته ځینو نورو عواملو لکه د ساتنې د امکاناتو د کموالي، خراب اقتصادي وضعیت، لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي، طبیعي خطرونو، د اقلیم له امله د رامنځته کیدونکو ټکانونو او همدارنګ د سیمه ییزو سیاسي تحرکاتو یادونه کړي چې په خبرې د افغانانو د رغیدو پر وړتیا منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوسته کورنۍ وایي چې خپل ماشومانو لپاره د خوړو برابرولو ته حیران دي. د کابل اوسیدونکي زکیه چې د شپږو ماشومانو یوازینی سرپرست ده وایي
له غرمې نه چې شپې ته ډوډۍ پاتې کیږي زه خپلی نه خورم چې ماشومانو ته مې پاتې شي او دوی ماړه شي. دوی هم نه ماړه کیږي، ډوډۍ او چای راوړي، پوره نه وي چې په چایو کې واچوي، یو یې ډوډۍ خوري یو یې نه خوري. وضعیت مو ډېر خراب دی.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي د کورنۍ ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي
کوند شو زما مثال اته می اولادونه چې زه د بل د کور کاری منځم، زه د بل د کور کارونه کوم چې نه پونه منځم. مثال دغه نن لرم په کور کې چې زه روړی پرانی سم یا یو شی پرانی سم، ما د بل د کور ته بس راوړی و د اولادو ته مې ورخښته وی ورکوي.
دا بې وزله کورنۍ په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف د اټکل له مخې 14.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 2% جوړوي د ژمي په میاشتو کې به د خوړو شدید نخوندیتوب تجربه کړي. یاده ادارې ویلي دا کسان د 2024 کال له نومبر میاشتې څخه د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د خوراکي توکو بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دسمبر په 24 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و چې افغانان بېرحمه ژمي سره مخ دي او په روان ژمي کې دوی کولی شي په افغانستان کې یوازې 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه په بولاوایو کې د زیمبابوي په قربتوب روانه ده او زیمبابوي خپل لمړی اننګز لا نه دی ختم کړی دی. دا چې زیمبابوي اته لوبغاړي سوځیدلی یا دوه لوبغاړي لا هم په کریز باندې دي او 540 منډي کړی دي. په دې ارتباط بل بختیار سایل سره خبري وکړه چې دغه لوبې لنګ دي تعقیب کړي. سایل سے اول کې خوراته وي دا د اول اننګز لپاره دومره سکور زیات نه دي چې زیمبابوي کړی.
ستاسو ته سلامونه. دا د افغانستان لپاره په اول اننګز کې په لومړی پړاو کې رښتیا هم ډېر منډي دي په داسې حال کې چې د افغانستان د توپوهونکو کم ترکیب چې د هغه تر ډیره پورې نه وای دی. ځینې داسې لوبغاړي پکې دي چې هغه بیخي د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري او په فرست کلاس کرکټ کې هم ډېرې سیالۍ نه دي کړې چې دغه جملې نه صدیق تل یو لوبغاړی دی. هغه په کچام پورسیو کې په شلوریزي ورځنیو سیالیو کې خزلې دله او د فرست کلاس کرکټ یا د ټیسټ کرکټ تجربه نه لري. نو زیمبابوي هم دغه سی پلان لري چې خپل لومړی پانه تر څو چې دوی کولای شي وای کړی او بیا به د دوی برنامه یا پلان دا وي چې هم دغه پام دغه یو اننګز باندې د افغانستان لوبډله راګیره کیو 2000 وسوځي. لام وګړه کیسه پاتې د ځکه د دوی برین بنټ خلګیا د پنهاوی توپونو پنهاوی منډو ولاړ دی ورسره مزربانی هم د یو پراپر بیټسمن په توګه باندې توپوهنه کوي. نو خای دغه ملګرتیا لا وغځيږي
د یو رزنیو او شلوریزو لوبو په خلاف باندې زیمبابوي ډیره خزلې ده. یعنی بیټینګ لاین اپ ډیر ښه جوړ ده خصوصا هغه د دوی سینیئر لوبغاړي چې کوم و شان ویلیامز ده خپل د دوی کیپټن کرګ ایروین ده دوی ډیرې ښې منډې کړې دي. مثلا شان ویلیامز 145 منډې کړې دي او ایروین چې د دوی کیپټن ده 145 یعنی دوی دواړو سلیزي ولې نور لوبغاړو ښې لوبې کړې دي. څه فکر کوي افغان لوبغاړو ولې دا ټیم چندان په کم منډو سار نه کړای شو تر دې دمه دوی روان دي؟ لا
د سره اگزاسپ تر ډیره پورې مسله دا ده چې د افغانستان لوبډله منظم نه ده جوړه شوې. هغه ولسیست ترکیب چې وګوري هغه سم نه ده جوړ شوی. که د افغانستان د 2023 کال د فرست کلاس یاله پایل وګوري او دغه غوره لوبغاړي وګوري هغه غوره لوبغاړي تر ډیره پورې په ولس کسیست ترکیب کې نه دي انتخاب شوی. ځینې داسې لوبغاړي راغلي دي چې هغه سکل په فرست کلاس کرکټ کې حتی برخوال هم نو هغه په ایمرجنګ سیالیو کې بوختو. دغه راز محمد غزنفر داسې یو بالر ده چې فینګر سپینر ده. تر ډیره پورې فینګر سپینران چې وی په ټیسټ کرکټ کې ډیر مفید نه ثابتېږي. لکه موږ مجيب زدران ولید یو مثال یو چې موږ د انډیا خلاف افغانستان چانس ورک خو هیڅ ګټور نه ثابت شوی. په دغه سی کرکټ کې بداس یو بالران باید تاسو وی چې ایکسپیرینس ولري. ځکه فلټ وکټ دی تر ډیره پورې بیټینګ ته جوړی وکټ دی. په داسې وکټو باندې اواز تجربه لرونکي تو پچون کې کول شي چې ځان وساتي. لکه په فرست کلاس کې سکل اغه های سویکټ ټیکر یمین احمد زیو او یمین د افغانستان په ټیسټ کرکټ کې اوازینې تجربه لرونکي لوبغاړي دي. اغه په بنچ ناستو نو زدران په لوبه کې د ظاهر خان پکتین د سپینر په توګه په دې لوبه کې څو نو بال کړی دي. الفولټاسي کړي دی لاین لنتی نه دسم نو مستونزه د افغانستان د یو لسکسیس ترکیب د
دا پختنه کوم اوس د دې ترڅنګ چې د افغانستان ټیسټ لوبه روانه ده د نورو زینو ټیمونو ټیسټ هم روان دي مثلا د استرالیا او د هند او د پاکستان او ساوث افریقا ده په دغه دوه ټیمونو کې د نړۍ ډیر مشهور لوبغاړي دي او همدارنګه د دغه دوه ټیمونو په ساته باندې هغه تر ټولو با تجربه لوبغاړي دوی ټیسټ سیالیو ته راوستي دي چې ډیر تاب راوړل شي هم د بیټنګ له لحاظ هم د میدان د ټولولو هم د بالینګ افغانستان ولی تازه لوبغاړي یا نوی لوبغاړي په دغه سي چوکاټ کې آزموي ممکن نور سیالیو ته ورکی خو په ټیسټ کې ولی خپل تجربه نه کول لوبغاړي نه راولي ډیر زیات هم لري دوی
ام دغه سید لکه په دې ټیسټ میچ کې راشد خان وو په نوم لړکی خو نامعلوم دلایل له مخې ټیسټ پری خو د استن خپل افغان کرکټ بورډ د ورستۍ وسیالو ته په کتو سره ډیر ارزخ دیلو بتنه ورکي او په ځانګړي توګه د لوبغاړو لپاره ځکه ارزخ نه لري چې لوبغاړي تر ډیره پوري په سوداګریز کرکټ باندې دیږي تمرکز زیات د وغوی واړي چې سوداګریز وسیالو کې ولوبېږي او غلطه لکه پیسې او امکانات زیات دي د افغانستان کرکټ بورډ په دې سیالو کې خپل لوبغاړو ته عمر میچ فیسونه نو ورکی لکه څومره چې په یو سوداګریز لیک کې دوی پیدا کړي دا یو ځینې لار ده چې لکه هند او استرالیا او دغه ملکونه چې خپل لوبغاړي دي ته مجبورای چې دغه کرکټ وکړي د دې لپاره باید ځینې لوبغاړي لکه رحمت شاه غوند لوبغاړي هغه ستاد ټیس یو ځینې پلیر ده یا لکه اشمت دغه لوبغاړي باید ک دوی د دوی امتیازات زیات کی نو هغه نور لوبغاړي چې وشلوریس کرکټ کوي دغه فوکس بم دی خوښي او که بورډ وغواړي بورډ پریکړو کی چې لوبغاړي راولې دغه سیالیو ته بیره واستل شي خو لوبغاړي اوس داسې کوي چې لوړان دی لټیسټ او لورزنې وسیالې وزین لوبغاړو د شلوریس کرکټ لپاره هغه ریټایرمنت اعلان کړي او بس کله چې لوبغاړي ریټایر شي نو تر ډیره پورې به بورډ په غوي باندې کمزور نشي اچوله خو هغه کمټمنټ دی چې په کار د چي لوبغاړي خپل هیواد ته کمټمنټ وو
غواړم یو څه بلم چې تاسو کرکټ ډیر تعقیبوي او تخصص پکې لري څومره مهمه ده ټیسټ لوبې دی او هیواد دی کرکټ دی تهداب لپاره ځکه چې په هند کې کوګور رانجز ټرافي چې دوی لري یعنی دوی کلونه کلونه لوبغاړي هلته لوبيږي چې بیا بل اخر نور ټیمونه تلار پیدا کوي په استرالیا کې په انګلستان کې د فرست کلاس لوبې ډېری مشهوري دي کاونټي کلبونو کې لوبيږي څومره مهمه ده چې افغان کرکټ بورډ دغه مسلې ته توجه وکړي
د ستالنګ زیا سپټس کرکټ د لانو مخکاري ته په دې مسله پوهیږي چې د لوبغاړي ازمیخ د په هر لحاظ دغه د فزیکی تکړخت ازمیخ د دغه د حوصله ازمیخ د دغه د ذهني قوت ازمیخ د دغه هغه څومره په میدان کې پاتې کیدی شي هغه څومره په دې کرکټ کې ځکه دا دوه ورځې کیږي چې افغان لوبغاړي منډي وهي په میدان کې دا اسانه کار نه ده دا ډیره زیاته انرژي غواړي چې ضایع شي پنړی کې چې کله کم مهم لوبغاړي لکه موږ میکسویل ولید یو وخت داسې راغی چې هغه ډیر اوټ اف فارم وو هغه د خپل فارم د بیرته پیدا کولو لپاره راغی ټیسټ کرکټ یې پایل کړ لکه سټیو سمیت د استرالیا چې په دې ورستیو کې هیت فارمټ کې هغه خیمند نه شو کولای هغه دغه د انډیا خلاف پر لپسې دوه سلیزی وهلې د به اوس په د پرفورمنس به تاسو په ورځنۍ سیالیو کې وګورئ چې چمپیونز ټرافی ته راځي د به یو مختلف لوبغاړی وي نو دا د ټولو لوبغاړو لپاره دغه د لوبې د جوړخ لپاره دغه د فزیکی تکړخ لپاره او دغه د ذهني قوت لپاره تر ټولو یو ډیر مهم فارمټ د چې هر لوبغاړی باید کرکټ وکړي
ډیر مننه کوم بختیار سایلو چې د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبي په اړه تباته لمغ سره خپل نظر او تحلیل شریک همدارنګه تازه خبرونه تازه مسایل مراته ویل پم دې سره ورزو د پروګرام رستی مطلب ته الته په پکتیا کې په مرکز ګردیز همدارنګ روحاني بابا او جاني خیل ولسوالیو کې د آی آر سی یا ژغورنې نړیوالې کمیټې لخوا پر دیار لسو به وزلو کورنۍ باندې چې ډېرې مایوبین دي د نغدیم راستو د ویش بهیر پیل شوی جزئیات په دغه ریپورت کې واورو چې یو مایوب په غک پیلېږي
موګه مایبین خو دې خلک چې تیار ته پراته یو بس راکې به تیار به خرم خو دې کوم بل کار مار نه نو دې کوم بل خو بیا دې دې کور ودانې چې په حال دغه مرسته د غوښتلاس نیوي دې موګه وکړه دا تر څو پر هغه کې بیا خدای مهربانه ده بیا به یو لار چاره
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په دواړو خو یو تن مایوب محمد عمر همت دی چې د طبي پی خو پر وړاندې ریاست انګړته د آی آر سی یا د شغورنې د نړیوال کمیټې لخوا د نغدي مرستو تر لاسه کولو لپاره ورغلای دی په دې ځای کې راغون یو شمیر بیوزله خو بیا ډیر ډیر مایوبین دي چې په خپل ویلچرو کې دې ځای ته ورغلي او نقدي مرسته ترلاسه کوي. یو بل تن بیوزله سپینګری عبدالکریم چې د وچ غړه کوسیدون کې دی وایي د روان جمع په دې سړوش په ورځو کې بیکاره او بیکوري د دوی ستونزې ډیرې کړې دي.
ولا ډیر سره بیوزله یو ځکه چې کلی کور کې کارم نسته او روزګارم نسته او په خپل کورو کې هم نه وسیګو پر دوی کورو کې وسیګو نو ځکه چې موږ ځکه لګي احتیاجات ورته لرو.
زوی مسؤلین وایي د دې مرستو لپاره د پکتیا د مرکز ګردیز او همدارنګ د روحانی بابا او جاني خیرو 1300 بیوزله او مایوبین اوسیدونکو مستحق بلل شوی دی. دوی زیاتوی د کسانو ته د څو میاشتو لپاره میاشتنی 2500 افغانۍ مرسته په پام کې نیول شوی چې د ژمي لپاره د دریو میاشتو مرسته په یو ځای ورکول کیږي چې د وی کورنۍ 8000 افغانۍ کیږي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوی نثار احمد نجات وایي
یا د توزیع د پکتیا ولایت د حوادثو د ریاست سکتور لاندې د ارسی موسسه د 1200 کورنۍ ته په مرکز کې او په پکتیا د ولسوالیو کې ټول ټول پیسې چې دي 2000 افغانۍ پیسې
د ژمی پر رسیدو داسې مهال یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې بېوزله او مایوبینو ته د مرستو بهیر چټک کړی چې په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي د